ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕದರ್ ಮನೋ ಅರ್ದಿನ್ ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನನ್ ದ ಜಿಯಾರತ್ ರೋಸ್ ಕಾಲ್ ದು ಜರಾ ಶ್ಪಾಡಸಮ್ ದ ಜುಲೈ ದ ಮಿಯಾಶ್ತಿ ಅತಿಷ್ಠಮ ನಿಠದ وقت شبه پاکستان کې د ماسوتن تبجی په افغانستان کې دی ونی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوم کې زه محوش چلی
او زه نصر کاکر
یو واری بیا تاسو ته هر کله وایو قدر منو اوریدونکو او دومبی تاسو پام راګرځو د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته
افغان چارواکی وایي داعش وسلوالې ډلې غوښتل چې د پاکستان د تیرا څخه د افغانستان ختیځو سیمو ته د تګ راتګ لارې ولري خو جنرال دولت وزیری وایي دغه پلانونه افغان ځواکونو ناکامه کړي دي
په ننګرهار کې داعش ډېر لوی پلان درلوده هغه پلان دا و چې د شنوارو وو ولسوالۍ خپل مرکزونه وګرځي په درې ساعتو کې دوی کولی شي چې د تیرانه د پاکستان هغې خوانه دوی اکمالات وکړي په موټر کې ننګرهار ته
د پاکستان خارجه دفتر وای افغانستان او پاکستان د پولې د سمبالښت پاړه په یو ګډ میکانیزم باندې سلا ته رسیدلې دي
بیسیکلی ان دی بیک ډراپ اف پاکستانز کنسرن اف کراس بارډر ټیررزم بیکاز اف وچ وی هاف هډ ا نمبر اف ټیرر اٹیکس
او د امریکا صدر براک اوباما تیر شپه د ډیموکراټیک ګوند لپاره د راتلونکي صدرتي کاندیدی هیلری کلینټن د ملاتړ په حق له په امریکایانو ژغ کړی نوموړي په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنو په وخت د میرمن کلینټن د فیصلې ستاینه هم وکړه
Why, as Secretary of State, she sat with me in the Situation Room and forcefully argued in favor of the mission that took out bin Laden.
قدر من اردن کو ڈیو ریڈیو سرو سے یوش می رپورٹونه با پدی یو ساته خبری خبرونه کی وړاندې کو خړومبی تاسو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته
افغان چارواکی وای داعش وسلوالې ډلې غوښتل چې د پاکستان د تیرا څخه د افغانستان ختیځ سیمو ته د تګ راتګ لاري جوړ کی خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ویلی دغه پلانونه افغان ځواکونو ناکامه کړی دي هم په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال نیکلسن ویلی افغانستان کې موجود داعش وسلوالو په عراق او شام کې له خپل ډلې سره براه راست تماسونه دي د ای پی خبری ادارې سره یو مرکه کې نوموړي ویلي افغانستان کې د دغه ډلې وسلوال د مالی مخابراتي او ستراتیژیکي چارو لپاره له خپل مرکزونو سره مسلسل په رابطه کې وي نوموړي ویلي ننګرهار ولایت د داعش اسلامي دولت وسلوال د پاکستان د قبایلي سیمې او رکزو څخه ورزی چې پکې زیاتره د تحریک طالبان پاکستان په خوانی غړي دي نور تفصیل ورباندې مختار خلیل راکوي
په افغانستان کې د نیټو او د امریکانو فوزونو واکمن امریکني جرنل جان نیکلسن خپل یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان کې د داعش موجودګي عراق او شام کې دی بانی تنظیم سره نیغ په نیغه تعلق لري د د چهارشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې افغانستان کې د دولتي اسلامي وفادارو سره عراق او شام کې د دولتي اسلامي د خلافت د قیادت مواصلاتي او جنگي رابطې شته دي او مالی امداد هم ورله دغه ځین راځي د افغانستان پر ورختی د ولایت ننګرهار کې د دولتي اسلامي په مورچو افغان فوزونو د امریکای په امداد یرغل جاری ساتلې دي افغان فوزونو په دولتي اسلامي د یرغل کابل کې اوسس د دوه خودکش حملو د ذمہواره قبلولو ورستو شروع کړي دي په کومو کې چې اتیا کسان وجلې شوې دي بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې افغان فوزونو تیرا کې د دولتي اسلامي د اډو د ننګرهار په لار کابل او شمالي افغانستان سره د تړلو د دولتي اسلامي منصوبه ناکامه کړې ده د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې دولتي اسلامي په ننګرهار ولایت کې د شینوار د او ولسوالو د نیوو منصوبه تړلې وه چې دا شان خپل جنگیالي ازرا او بیا کابل ته ورسي دوی د خپلو عملیاتو ننګرهار نه تر کونړ پورې او بیا کونړ نه شمالي افغانستان کې تر بدخشان پورې د غزول هم منصوبه جوړه کړې وه خو جنرال دولت وزیری زیاته کا چې افغان ځواکونو د دولتي اسلامیا دا منصوبه ناکامه کړې ده او په کوټ ولسوالۍ کې د دولتي اسلامیا ټول ځایونه وران کړي دي او اوس افغان فوزونه دولتي اسلامیا پسې د ننګرهار ولایت اچین اسکمینا او سپین غر ولسوالو ته روان شوي دي
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان او افغانستان د پوجي عملیاتو مشرانو د امنیت او د سرحدونو په نظم خبرې کړې دي او په یو ګډ میکانیزم سلاسوي دي. د وزارت ویاند ویلي دا خبرې دوه ورځې وړاندې کابل کې په درې اړخیزه غونډه کې سوي چې پکې پاکستان د پولي دواړو خواو ته د ترګرو په فعالیتونو اندېښنې څرګنده کړې او ویلي دی افغانستان باید د نورو تورونو له لوبې څخه لاس واخلي.
پاکستانی چارواکو د شمالي وزیرستان نه د پوزي عملیاتو ضربې زبل وجه افغانستان ته تختیدلې کورونیو ته د راتلونکي ګل ورځې پورې وخت ورکړي چې خپل کورونو ته د واپس راشي. پاکستانی چارواکو د میاشتو راهیسې د کورونیو باندې د واپس راتلو غږ کوو، خو د تیر شروع په ورځ چارواکو یو رسمي نوټیس جاری کړی چې پکې د کورنیو ته د اګست لومړۍ نیټې پورې د واپس راتلو وخت ورکړی دی. د یونیسیار تر مخه د دسمبر 2014 راهسي د 2,09,300 څخه زیات خلک د وزیرستان نه افغانستان ته وړدلي چې زیاتره د خوست ولایت په ګولان کیمپ کې میشته دي.
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل ویلي چې هیواد یې په پاکستان کې د جمهوري نظام بشپړ ملاتړ کوي او په دې باور دی چې جمهوریت د پاکستان د ثبات لپاره لازمی دی. یو شخصي ټلویزیون سره په امریکا کې هغه ویلي د پوجي مشر جنرال راحیل شریف د ریټایرمنټ یا تقاعد مسله د پاکستان خپل کورنۍ چاره ده او امریکا په دې هیڅ اړه نه لري. اورنګزیب خان ورباندې له اسلام آباد تفصیل راکوي.
پاکستان لپاره د امریکای سفیر ډیوډ هیل یو شخصي ټلویزیون سره مرکه په وخت ویلي دي چې امریکا پاکستان کې د جمهوریت مکمل حمایت کوي او د جمهوریت کې د پاکستان استحکام دی او دوی ته داسې سوجه نه ښکاري چې کال 2018 کې پاکستان کې عام انتخابات ونه شي.
وی سپورټ ویګرسلی پاکستانز فلوریشینګ ډیموکراسي. There is no reason to not expect there to be elections coming up in 2018 and we support that. So I can't speak to the past, but I can tell you today we do believe in Pakistan's democracy and we believe it's the soundest basis for stability.
امریکای سفیر ډیوډ هیل وای چې پاکستان کې د جمهوریت حمایت کوو او د هیواد سیاسي عمل نه مطمئنه یو او تمه ده چې یو منتخب حکومت به واقبل منتخب حکومت ته حواله کړي او ظاهر ده چې سوجه نه ښکاري چې کال 2018 انتخابات ونشي. په سلحکر جنرال راحیل شریف د ملازمت موده کې توصیه په حق لا یو تپوس په جواب کې امریکای سفیر ویلي دي چې دا د پاکستان اندرونی معاملې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتونخوا د بیړني امداد ادارې پی ډی ایم ای په چترال ضلع کې ضلع انتظامیه ته خبرداری ورکړې دي چې د واورې لاندې د ډنډونو د شلېدو سره په دې سیمو کې سیلاب راتلی شي او وایي د پښتونخوا په میدانی سیمو کې ځای په ځای د خورو ورو بارانونو لړۍ به د زیارت او جمعې د ماښام پورې دوامدار وي، خو وایي په غټه کچه د کوم سیلاب خطر نشته.
او اوس هم ځینې نړیوال خبرونه. د شام صدر بشار الاسد نن د پنځشنبې پر ورځ د هغه یاغیانو لپاره د عامې مافي اعلان کړی دی چې په دریو میاشتو کې خپل وسله وغورځوي او ځان حکومت ته په لاس ورکړي. له دې اعلان سره سره صدر اسد او د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې شام او روسیه به د محاصره سوي حلب شار لپاره څلور لارې خلاصې کړي چې پکې درې لارې به د هغه ولسی وګړو او وسلوالو لپاره وي چې ځان حکومت ته سپاري، یو لار به د هغه یاغیانو لپاره وي چې خپل وسلو سره تښتېدل غواړي.
او په ترکیه کې د پوزي بغاوت ناکام کوشش وروسته د پوز قریبا 1100 غړي چې پکې یو سل یو کم 50 جرنیلان هم شامل دي د خپل سوکو څخه لري کړی شوې دي. د ترکیه په پوز کې د ګډوډۍ باوجود کوردی یاغي ډلې پی کی کې اوسه پورې کوم غټ برید نه دي تر سره کړي او د ترکیه مرکزی کورد پلوه ګوند د دې پوزي بغاوت غندنه کولو کې د نور اپوزیشن ګوندونو سره یو ځای شوې. دغه شپې د ترکیه چارواکو درې خبري ایجنسی، شپاړس ټي وي چینل او 15 مجلو دفترونه هم تړلې دي.
د امریکا د راتلونکو صدراتي انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک ګوند په ملي غونډه کې د چهارشنبې په شپه وینا کوونکو خپل واضح پیغام ورکړی چې د امریکا د آینده صدر په توګه میرمن هیلری کلینټن تیار ده او د هغې مخالف ډونالد ټرمپ نه دی تیار. دغه ملي غونډه چې په فیلادلفیا کې روانه ده تیره شپه ورته صدر براک اوباما هم وینا کړې او ویلي دي کله چې د بیلابیلو رنګونو خلک سره یو ځای سي نو امریکا ډیره ستره ښکاري. نوموړي وویل تر هیلری کلینټن غوره بل هیڅ نارینه او ښځینه داسې کاندید نسته چې د هغې ځای ونیسي. براک اوباما په خلکو غږ وکړ چې د نسل پرستۍ او د ویرې د ختمولو لپاره دي له ده سره یو ځای سي او هیلری کلینټن دي د آینده صدر وټاکي. او په فرانس کې پولیسو په یو کلیسا باندې روانه اونۍ د حملې دویم بریدګر هم پیژندلی. هغه حمله کې یو پادری وژل سوی و. پولیس وایي 19 کلن عبدالمالک په ختیځ فرانس کې پیدا شوی او کله چې شام ته د تګ لپاره هڅه کوله پولیس ورباندې پوسیبي وو. د هغه پیژندګلوي د ډي ان اي ټیسټ لاري شوی. عبدالمالک او عادل کرمیش شمالي فرانس کې د سه شنبه پر ورځ وکلیسا باندې حمله وکړه. یو شپږ اتیا کلن پادری ووژي او 15 نور کسان یې يرغمل کړل، خو وروسته پولیسو دواړه ووژل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو کتر منوریدونکو خبرونه تاسو واوریدل او اوسه هم په خبری خبرونه کې تاسو سره ریپورتونه شریکو. لکه څنګه چې وړاندې تاسو واوریدل، افغان چارواکي وایي داعش وسلوالې ډلې غوښتل چې د تیرا څخه د افغانستان ختیځو سیمو ته د تګ راتګ لاري ولري، خو د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وایي دغه پلانونه افغان ځواکونو ناکامه کړی دي. په دې باب زموږ همکاري ماوش جلیل زموږ لبل همکار بیروز خان سره خبرې کړې دي. د هغه څېړنه اخیستې ده او همدا چې څرنګه داعش یا د نورو پاکستان په لوتون لارو ډلو لپاره دغه د افغانستان ختیځ سیمې مهمې دي. نور حال هم په دې خبرو کې
دغه څنګه چې دغه د افغان چارواکي ویلي دي، نو د افغانستان جنگ سره هغه واقف تي د تقریبا سلويخ کال پورې کیږي او همدغه سوي چې کله د سوویت یونین د ځواکونو په ضد باندې د پاکستان لخوا کوم چې افغان کډوال راغله او بیا غي تربیه شول او د هغه تم کومکونه عمرستي شروع شوي، نو هم دا د پاکستان سره چې څومره لګیدلې پوله ده، خصوصی توګه د ننګرهار شو، کونړ شو، پکتیا، پکتیکا، ګردیز دا چې کومه برخه ده، د بدخشان پورې بره، د چترال پورې، نو دا ټوله کارول شوې ده په تیر وختونو کې. خو مهم ځای چې کوم د دې لپاره وي، هغه د کوشش دا وي چې داسې غټ خار ونیسي لکه د تیر په شان چې وایي ننګرهار. نو ننګرهار د افغانستان لکه داسې ده چې تیر پخوا د افغانستان که دویمه دارالخلافه یا مرکز چې وو هغه پیښور، نو اوس ننګرهار دی دغه د جمی، دغه هم مهم وی چې کوشش د دې دا وی د ډلو بیا د دې ننګرهار نه څنګه چې په دغه ترتیب سره هغه د زینو نمونه مخست دي، ننګرهار نه بیا په بر کابل ته، د کابل سره خواو شا چې کوم نورې لګیدلې ولایتونه دي دا غینول، او د دې سره خود دې په هغه کې چې کوم هغه د مهمه هغه دا چې د کورمه سره بیا خصوصا چې کوم لګیدلې علاقه ده د توربوره چورتوا سپینغر، په هغه کې لکه د القاعده مشر اسامه بن لادن او دغه نور مرګري تدیر مودې پاتې شوی، هغه یلته کې ډیر قوي او پاخه مرکزونه لرل، نو ځکه هم د دې لارو سره دغه خلک چې کوم دي دا وسره واقف دي. خو مهم سیس چې کوم د دوی دی لار خو بټی کو دي ته معلومي، خو د لارې سره سره دوی ته د شان چې کوم سپلای به په تیر وختونو کې کېده هغه به مهم و. دا به اوس کتل کېږي چې دلته کې د دوی څنګه پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې اپریشن وکړو، دغه ډلې چې کوم دي دا افغانستان ته واوړې دي، د دوی د پاکستان د پوز مطابق د دوی اوس مرکزونه یا د دوی د سپلای روټ یا لاین چې کوم دی هغه نشته، نو کچرې دغه وی پاکستان په دغه چې کوم دریز دی په دې باندې کلک ولاړ وي، نو داعش وي او کابل وي، هغه د شان کومکونه نشي رسېده، نو هغه کولای شي چې د افغان ځواکونه هغه کې مقابله وکړي.
خا بیرو صاحب، افغانستان اوس د پخوانه بدل دی، ملي پوز لري، د ناټو او امریکا ځواکونه پکې اډې لري، آیا د اوس وخت تونلارې ډلې طالبان، داعش، حقانی یا نورې ډلې او د دغه ډلو پر ریاستي کچا پټ ملګري د اوسنی افغانستان مقابله وکړي شي به؟
د افغانستان د تیر په نسبت باندې کوته وګورم، په هغه وخت کې چې کله د جیزانت د مجاهدین چې ویل ځانته د سویټونن د ځواکونو خلاف چې جنگیدل او بیا د سویټونن ځواکونه چې دغه واپس شو د افغانستان نه، نو دلته کې د پاکستان لخوا څنګه چې هر چاته معلومه ده د دې کومکونه وو د تلار د پوره بارډر شو د دې تخلاص وو. اوس چې کوم پاره وخت کې بیا داسې و چې د افغانستان پوز مات شو، کوم ډلې د یو جهادي تنظیم او کوم د جرنیلان د بل جهادي تنظیم او د شمالي اتحاد پکې جوړ شو، دلته کې د حکمتیار ګلبدین حکمتیار پکې خپل ډله او د سیاف پکې خپل ډله او د غشانتي د ډیرورو پکې خپل ډلې، نو د افغانستان ملي اردو چې وا ماته شي وا په هغه وخت کې د هغې صورتحال بدل او بیا چې کله د دې خپل منځي جګړه شروع شو طالبان منستر وتل، نو د طالبان بیا دغه جهادي ډلو خلاف جنگیدل، نو هغه کې هم ملي اردو نه وا په منځ کې. اوس چې کومه ده اوس خو د هغه په وسله باندې سنبال ده، په نوي وسله باندې د هغې تربیه چې کومه ده هغه د نوي دور د یو ملي ځواک په توګه باندې شوې ده او لای روانه ده. منظم هغه د پوز دی ورسره اوس ایرفورس لري خپل د ایرفورس سره 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 د ناټو او د امریکا د ایرفورس مرستې دي. بل به غټه خبره دا ده چې د چین او د امریکای نه د دې د ځانګړي سار نه علاوه د ناټو سار هم روان دي په پاکستان باندې، دا هم یو فشار دی. پاکستان به د خپل دغه د ساتلو لپاره د خپل چکم یو اعتماد وس دی به واپس غټي دغه د ساتلو لپاره به هم د لارې چکم دی دغه ډلو ته یعنی نه پرېږدي چې هغه وکړي سپلای وته لاړ شي. خلک د مکه خو بده یو ریزروایر و دوی د قبایلی سیمه اوس چکم دی. اوس د افغانستان ملي اردو یو خو پاره کې د ملي هغه د دفاع جذبه هم ده، د دې سره سره چې کوم دی الته په دغه ټولو سیمو کې وسره د خلکو پاسونوم دی، د خلکو مرسته دغه ډیره زیاته مهمه چې د دې د مورال بوستینګ لپاره د دې چې حوصله چې کوم وي هغه هم د محلي خلکو، نو دغه څومره چې اوس حالات جوړیږي هغه د افغانستان اولس هم یو پاسون کوي، د ملي اردو هم او پشا باندې مرستې هم نړیوالې مرستې دي، نو د افغانستان د ملي اردو دا توان اوس شته چې د خپل خاورې دفاع وکړي.
ډېر مننه بیروز خان صاحب.
مننه.
خبری خبرونه ته له واشنگتن ڈی سی څخه غواړی استا اوس هم د افغانستان څخه یو بل رپورت ولرته تاسو پام راګرځو چې د افغانستان د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزیران د ملي امنیت رئیس او د امریکایي ځواکونو کمانډان تیر ورځ د هغه هیواد د ختیځ ننګرهار ولایت ته تللی څو په دغه ولایت کې داعش وسلوالو په وړاندې پیل شوی عملیاتو ته دوام ورکړي. تفصیل حکمل روان له کابل راکوي.
د افغانستان یو جګپړی فوزی پلاوی چې په هغه کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن هم شامل دی، د هیواد په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو څخه د لیدنې پر مهال د داعش وسلوالو پر وړاندې د افغان ځواکونو د ترسره شوي عملیاتو څخه ستاینه وکړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال جنرال رادمنیش وایي په دې پوځي پلاوي کې د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جهید، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي، د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان لیکلسن شامل دي. د نوموړي په وینا امنیتي پلاوي په لغمان ولایت کې د 201 سیلاب کلی اردو څخه د لیدنې پر مهال د داعش وسلوالو پر وړاندې په وروستیو پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو لاسته راوړنې وست تیاله، او پر وینای تر هغه بعد د افغانستان په ختیځ کې یاد عملیات دوام ولري تر څو چې د سیمې د خلکو لپاره ډډمنه امنیتي فضا نوې رامنځته کړي. د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال رادمنیش وړاندې داسې وویل،
وزیر دفاع سره د نورو امنیتي وزیرانو جلال آباد ته لاړ او هلته په جلسه کې د افغانستان د ملي اردو خصوصا د 201 د سیلاب کلو اردو فعالیتونه وستایل، او په یو جلسه کې دوی ته هدایت ورکړ چې باید د جمهور رئیس هغه امرونه چې مخکې تاکید کړی وو د داعش په مقابل کې باید زمونږ حدود خپل عملیات سرته ورسوي.
د ملي دفاع وزارت مستیال وویل په دې وروستیو کې د ننګرهار په کوټ او اچین ولسوالیو کې د ایش وسلوالو ته د سردرنه ته لپاته وښتي او یو شمیر ژوندي نیول شوي دي. که څه هم نوموړي د ایش وسلوالو د تلفاتو کره شمېره په ډاګه نه کړه، خو زیاته کړه چې په دې وروستیو دوو ورځو کې شل د ایش وسلوال ژوندي نیول شوي او د هغوی د روزنې یو مهم مرکز چې په هغه کې محکمه او نور تاسیسات شامل دي. د افغان ځواکونو تر ولکې لاندې راغلي دي. افغان حکومت په داسې حال کې د تیر یوې اونۍ رئیس دی افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دیش وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د رسیدو ادعاوي کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن له شوټیټډ پریس خبري اجان سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د دیش ډله په سوریا او عراق کې له اسلامي خلاف یا دیش ډلې سره اړیکې لري او له هغه ځایه مالی او نور امکانات ترلاسه کوي. خو وړمه ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان او د ناټو د سترو فوزي جنرالانو ترمنځ د ډیورن کرخي په اوګدو کې د امنیتي غوښونو پر سر خبرې وشوې او په هغه کې افغان حکومت له پاکستان څخه د کرخي د دې غاړې ته د دیش وسلوالو د راوښتو په مخنیوي کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ملي دفاع وزارت په یو تازه بیان کې ویلي دیش وسلوال د پاکستان خاوره د افغانستان په خلاف کاروي او افغان خاورې ته په راوښتو سره په ترهګریزو فعالیتونو لاس پورې کوي. د افغان حکومت د دې داو پاړه تر دې دمه د پاکستان حکومت څخه نه دی ویلي. خو تیره اونۍ په کابل کې په مظاهره تر سره شوی خونړۍ برید ورسته د پاکستان حکومت ویلي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په سیمه کې ګډو همکارۍ ته اړتیا ده. حکمل روان، امریکا غږ، دی ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د غلاو کډمن اوریدونکو، اوس هم زه د اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی د پاکستان او افغانستان د پوځي عملیاتو مشرانو د امنیت او د سرحدونو په نظم خبرې کړې دي او په یو ګډ میکانیزم باندې سلاسي وي دي. د وزارت ویاند نفیس زکریا ویلي دا خبرې دوی ورځې وړاندې کابل کې په درې اړخیزه غونډه کې شوې دي. تفصیل رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا ویل چې دواړه هیوادونو ترمنځ تراګری د مخنیوي لپاره پر ګډ میکانیزم د اتفاق وروسته په لومړي ځل کې دونکو ډی جی ایم اس ملټری اپریشنز په غونډه کې هم دغه میکانیزم ستایل سوی او په دې اړه پر رابطو اتفاق سوی دی. د زیاته کړه چې په دغه غونډه کې امنیتي او د پولو انتظام په اړه خبرې سوي دي.
دس از بیسیکلی ان دی بیک ډراپ اف پاکستانز کنسرن اف کراس بارډر ټیررزم بیکاز اف وچ وی هاف هډ ا نمبر اف ٹیرر اٹیکس اون وچ هاف بین لانچ اینڈ پریپیرڈ اون سم اف دی کنٹریز سوائل.
دا هرڅه د پاکستان د هغه اندیشنو په نتیجه کې سوي دي چې د هغه تراګرو پر عملیات دي چې د یو بل هیواد دمځه کې سخه کیږي یا منصوبای هلته جوړی شي. دوی زیاته کړه چې امریکا او افغانستان هم د پولو بل اړخ سخه کیدونکو د تراګرو پر پیښو اندیشمن دي او دغه شان میکانیزم یو لوی ګټه ده ولې چې دواړه هیوادونه غواړي چې څنګه د دغه پیښو مخه ونیول سي. دوی زیاته کړه چې پاکستان پر امنه گاوند غواړي او د تراګری په شان اگر دشمن مخه نیولو هڅه کوي. نو په داسې حال کې د افغانستان د مشرانو لاړخه مخالف بیانونه یوازې هغه خلکو لپاره ګټور دي چې د افغانستان امن نه غواړي. د ریپورټونو تر مخه په تیر ورځو کې کابل کې کېدونکو پاکستان، افغانستان او د امریکا ترمنځ په غونډه کې افغانستان یو ځل بیا د پاکستان څخه د دایښ په ضد عملیاتو غوښتنه کړې وه. څه ریپورټونه وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان لخوا د تحریک طالبان پخوانی مشر حافظ سید خان چې د دایښ د خراسان څنګه مشر دی پر ځای د جماعت داوا مشر حافظ سید په افغانستان کې د دایښ مشر ویل سوي دي. او دغه پوښتنې په جواب کې ویاند ویل
یو منشن اباوت حافظ سید هو دیس پرسن از آی تھنک میبی ایکسپټ فور یو ایوری ریسټ اف دی پیپل ان دیس هال مایټ بی نوئینګ.
په افغانستان کې د اتحادیې ځواکونو د یو اندازې تر مخه د داعش د زر څخه تر درې زره پورې جنګیالي په افغانستان کې موجود دي. افغان مشران تور لګوي چې د دې په هیواد کې برید کوونکي تراګر د پاکستان څخه راځي او دلته پر ځایونه هم لري. دوی د پاکستان څخه وخت په وخت دغه تراګرو په ضد عملیاتو غوښتنه هم کړې ده. خو پاکستان دغه ټول تورونه رد کوي او تېره ورځ د دفاع وزیر خواجه آصف ته هم ویلي وو چې کچري افغانستان خپل کډوال د پاکستان څخه وبلي نو وروسته به دوی دلته د پټو تراګرو په ضد عملیات وکړي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد.
دا دیو رادیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده divaradio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ divaradio@voanews.com. به داسې لیکئ voanews.com.
د وایس اف امریکا ډیبریډیو دا پاکستانی چارواکو د شمالي وزیرستان څخه د پوجي عملیاتو له امله افغانستان ته کډه سوي کورنیو ته د راتلونکي دوشنبه تر ورځې پورې وخت ورکړی دی چې خپل کورونو ته بیرته راستانه سي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې وکیل خان وړاندې کوي.
پاکستانی مامورین د میاشتو راهسې د هیواد قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي کورنو چاچې په افغانستان کې پناس اغستې په اړه وایي چې خپلو سیمو ته بیرته واپس شي. خو تیر ورځ چارواکو یو رسمي نوټس یا خبرداری جاري کړې چې دغه خلکو سره د اگست لومړۍ نیټې پورې وخت دی چې د خپلو ځانونو د وخت نه مخکې رجسټریشن او تصدیق کولو فارمونه دې جمع کړي. د کومو فارمونو په اړه چې مامورین وایي چې دوی د وړاندې څخه په بې کوره شوي کورنو کې د ټولنې د مشرانو د لارې تقسیم کړي دي. چارواکي وایي چې د داسې نه کولو سره هغوی ته بیرته په راتګ کې مشکلات پیدا کېدی شي. خو په دې اړه یې سندي ویلي چې دغه مشکلات به څه وي. د یو این ایس سی آر د اندازو تر مخه د کال 2014 د دسمبر د میاشتې راهسې 2,09,800 نه زیات کسان ګاونډي هیواد افغانستان ته اوړېدلي چې پکې زیاتره د خوست په ګوربز ولسوالۍ کې په ګولان کیمپ کې آباد شوي دي. د کال 2015 د مئی د میاشتې پورې خوست او پکتیکا د 2,05,000 نه زیاتو کسانو یعنی 2,05,100 کورنو کوربتوب کوو. د پاکستان چارواکو لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د اگست لومړۍ نیټې پورې د لواندې څخه د رجسټریشن پروسې مکمل کېدل وروسته به د یوې قبایلي مشرانو د جرګې د لارې دغه کورنۍ بیا د هغه طریقو او قاعدو نه خبرولی شي د کومې لاندې چې به هغوی بیا نه آبادکاري کوي. په بیان کې زیاته کړی شوی چې د جرګې راغوښتلو تاریخ به د اگست د 15 نه وروسته اعلانولی شي. په بیان کې دا خبره دوباره کړې شوې چې د پاکستان حکومت د وړاندې څخه فیصله کړې چې د افغانستان نه خپل کډوال به په رسمي توګه اعلان کړی شوی غلام خان بارډر یا پولې د لارې راولي او کډوال کولی شي چې خپل د رجسټریشن فارمونه هلته پر ځای کړی شوی کم یو حکومتي چارواکي ته حواله کړي. پاکستانی چارواکي مني چې ورته په افغانستان کې مشت دغه کډوالو په بیرته راوستلو کې مشکلات دي چې له وجې داسې ګنګوسې خورې کړې شوې وي چې هغوی به خپل تشهریت د لاسه ورکړي تر څو چې هغوی بیرته واپس نوي راغلي. په افغانستان کې مش پاکستانی کډوالو بیرته راوستلو لپاره د ختمي نیټې بار بار غزولو او د قبایلي مشرانو د لارې پیغامونو لیږلو باوجود یوازې 10% کورنو خپل د رجسټریشن فارمونه د تیري اونۍ د اخرې پورې جمع کړي دي. دا خبره په شمالي وزیرستان کې یو ستر حکومتي چارواکي کامران افریدي د وایس اف امریکا سره د خبرو اترو په مهال کړي. حکومتي چارواکي قبایلي مشران او خلک دا خبره ردوي چې د کډوالو خپل کورونو ته د واپس راوستلو لپاره کم فشار یا خبرداري نشته دي. هغوی وایي دا ټوله پروسه رضاکارانه عمل دی خو هغه څوک چې خپل کلو ته واپس استنیږي او ورسره پوره دستاویزات نه وي هغوی ته به هغه حکومتي مرستې چې پکې د 15,000 روپو او شپږ میاشتو پورې د راشن سره سره د نورو ضروري سامانونو ورکولو لوس شوي نه میلاویږي. د کله نه چې پاکستاني مامورینو شمالي وزیرستان یو محفوظه او د وسلوالو صفه علاقه ګرځولې د پوز د اندازو تر مخه 70% د هیواد دننه بې کوره شوي کورنۍ خپلو کلو او کورونو ته د پاکستان دننه د ارضي کیمپونو نه واپس شوي دي. مامورین اراده لري چې د روان کال د دسمبر د میاشتې پورې د افغانستان د کډوالو په شمول ټولې کورنۍ په خپلو سیمو کې بیا نه آبادې کړي. د دې علاوه د وایس اف امریکا لخوا چې کله په افغانستان کې میشت ځینې کډوالو سره رابطې وشولې نو هغوی د اوږدمهاله امن د نشتوالي د یرې له وجې د واپس راتلو نه د ناخوښۍ اظهار وکړو. اکرام الله وزیر څوک چې په خوست کې د شمالي وزیرستان یو کډوال دی وایس اف امریکا سره د خبرو اترو په مهال وویل چې دوی به یوازې په هغه صورت کې واپسي کوي که چېرې حکومت د عملیاتو د وړاندې په تک شمالي وزیرستان جوړولی شي. نوموړي ویلي چې دوی په افغانستان کې خوشاله دي او د افغانستان خلک ورسره ډېر ښه سلوک کوي او دا دا چې دوی په دغه هیواد کې خپل ځان محفوظ غني. په ګولان کیمپ کې یو بل کډوال نور علي خان ویلي ک چې حکومت مونږ ته د یو آزاد قبایلی ژوند کولو اجازه راکوي نو دوی بیا واپسی کوي. په دغه کډوالو کې زیاتره د حکومت لخوا ملاویدونکو پیکیجونو نه هم سر ټکولو او ویلي چې دا د هغه برابر نه دي چې دوی په دغه سیمه کې د عملیاتو لوجه بیللی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګل او خطرمن اوریدونکو خبری خبرونه کې یو ری بیا درته اشراغ لاست وایو. ډومبایم پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سر چکو ته. افغان چارواکي وایي داعش وسلوالې ډلې غوښتل چې د پاکستان د تیرا څخه د افغانستان ختیځو سیمو ته د تګ راتګ لارې ولري، خو جنرال دولت وزیری وایي دغه پلانونه افغان ځواکونو ناکامه کړي دي.
په ننګرهار کې داعش ډېر لوی پلان درلوده. هغه پلان دا و چې د شنوارو وو ولسوالۍ خپل مرکزونه وګرځي، په درې ساعتو کې دوی کولی شي چې د تیرانا د پاکستان هغې خوانه دوی اکمالات وکړي په موټر کې ننګرهار ته.
او د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر وایي افغانستان او پاکستان د پولې د سنبالښت په اړه په یو ګډ میکانیزم باندې سلا ته رسیدلی دي. ویاند نفیس زکریا وایي
basically in the backdrop of Pakistan's concern of cross border terrorism because of which we have had a number of terrorist attacks.
او د امریکا صدر باراک اوباما تیر شپه د دیموکراتیک ګوند لپاره د راتلونکي صدارتي کاندید هیلری کلینټن د ملاتړ په اړه په امریکایانو ژغ کړی. نوموړي په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژلو په وخت میرمن کلینټن د فیصلې ستاینه هم وکړه.
Why, as Secretary of State, she sat with me in the Situation Room and forcefully argued in favor of the mission that took out bin Laden.
اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په افغانستان کې چارواکي وایي داعش وسلوالې ډلې غوښتل چې د پاکستان په تیرا سیمې څخه د افغانستان ختیځو سیمو ته د تګ راتګ لارې جوړې کړي، خو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وایي دغه پلانونه افغان ځواکونو ناکامه کړل. او هم په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال نیکلسن ویلي افغانستان کې موجود داعش وسلوالو په عراق او شام کې له خپلې ډلې سره براه راست تماسونه دي. د ای پی خبری ادارې سره یو مرکه کې نوموړي ویلي افغانستان کې د دغه ډلې وسلوال د مالی، مخابراتي او ستراتیژیکي چارو لپاره له خپل مرکز سره مسلسل په رابطه کې وي. نوموړي ویلي ننګرهار ولایت د داعش یا اسلامي دولت وسلوال د پاکستان د قبایلي سیمې او رکزو ایجنسۍ څخه ورزي چې پکې زیاتره د تحریک طالبان پاکستان پخوانی غړي دي. د پوینا پاکستان کې د داعش وسلوالو پښتون د پاکستانی فوجي مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې کړې او هغه ډاډ ورکړی چې د دغه ډلې په ضد به د امریکا او افغانستان په کمپاین ورګډیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان او افغانستان د فوجي عملیاتو مشرانو د امنیت او د سرحدونو په نظم خبرې کړې دي او په یو ګډ میکانیزم سلا سوي دي. د وزارت ویاند ویلي د خبرې دوه ورځې وړاندې کابل کې په درې اړخیزه غونډه کې سوي چې پکې پاکستان د پولې دواړو خواو ته د ترګرو په فعالیتونو اندېښنې څرګنده کړي او ویلي د افغانستان باید د تورونو له لوبې څخه لاس واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل ویلي چې هیواد یې په پاکستان کې د جمهوری نظام بشپړه ملاتړ کوي او په دې باور دی چې جمهوریت د پاکستان د ثبات لپاره لازمي دی. له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې هغه ویلي د فوجي مشر جنرال راحیل شریف د ریټایرمنټ یا د تقاعد مسله د پاکستان خپل کورنۍ چاره ده او امریکا په دې هیڅ اړه نه لري. د شام صدر بشار الاسد نن د پنځشنبې پر ورځ د هغه یاغیانو لپاره د عامې معافی اعلان کړی دی چې په دریو میاشتو کې خپل وسله وغورځوي او ځان حکومت ته په لاس ورکړي. له دې اعلان سره سره صدر اسد او د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې شام او روسیه به د محاصره سوي حلب ښار لپاره څلورې لارې خلاصې کړي. د امریکا د راتلونکو صدراتي انتخاباتو لپاره د دیموکراتیک ګوند په ملي غونډه کې د چهارشنبې په شپه وینا کوونکو خپل واضح پیغام ورکړی چې د امریکا د آینده صدر په توګه میرمن هیلری کلینټن تیار ده او د هغې مخالف ډونالد ټرمپ نه دی تیار. دغه ملي غونډه چې په فیلادلفیا کې روانه ده تیره شپه ورته صدر باراک اوباما هم وینا کړې او ویلي دي کله چې د بیلابیلو رنګونو خلک سره یو ځای سي نو امریکا ډېره ستره ښکاري. نوموړي وویل تر هیلری کلینټن غوره بل هیڅ نارینه او ښځینه داسې کاندید نسته چې د هغې ځای ونیسي. صدر براک اوباما په خلکو ژغ وکړ چې د نسل پرستۍ او د ویرې د ختمولو لپاره دی ل د سره یو ځای سي او هیلری کلینټن دی د آینده صدر وټاکي. او په ترکیه کې د صدر رجب طیب اردوان د حکومت را پرځولو لپاره د ناکام کودتا ورسته هلته په لوړه کچه په حکومتي ادارو پوج او تعلیمي ادارو کې د نیونې عملیات روان دي او حکومت وایي دغه ادارې بل کودتا چیانو او د هغوی له پلویانو څخه پاکوي. د چهارشنبې په ورځ حکومت 2400 پوجي مامورین له خپل منصبونو څخه لرې کړل او یو شمیر مطبوعاتي ادارې تړلې دي. راپورونه وایي د هیواد د یوې غټې ورځپاڼې زمان د 50 خبریالانو د گرفتاری امر ورکول شوی او یو ژورنالیست نیول شوی هم دی.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو او قدر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري خو وخت سودی په دې خبرونه کې و مطبوعاتو ته د کتنی د کتنه کوي مختار خلیل.
په تیر خالی د افغانستان په صدر مقام کابل کې د هزارګانو خپل علاقه کې د بجلی د یو بین الاقوامي لاین تیرېدو خلاف امنناک مظاهره کې دوه خودکش حمله وشوي. په دې کې اتیا کسان مړه او د 200 نه زیات جوبل شول. داعش یا دولت اسلامیه د دغه حملو ذمہواری قبول کړی ده. د امریکای مشهوري هفتیزي نیوز ویک په خپل یو تازه غنه کې د کابل د دغه واقع په باب له یو تفصيلي ادارتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی د کابل خودکش حمله آیا افغانستان کې د دولت اسلامیه د جنگ په انداز کې بدلون خونه دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د کابل خودکش حملو دا اندیښنې بیا تازه کړې دي چې داعش یا دولت اسلامیه افغانستان کې له هغه شان مضبوط دی او په افغانستان کې هر ځای ته لاسونه رسی. خو مضمون لیکي چې په دې اندیښنو کې مبالغه زیاته ده. بیا هم کابل پوری در رسیدو او دغلته د خونړو خودکش حملو کولو وروسته دولت اسلامیه کم کوز ګڼل نه دی پکار. مضمون زیاتی دا یو حقیقت ته چې افغانستان د دولت اسلامیه د پاره سزرغون او خیرات میدان نه دی ځکه چې دولت اسلامیه یو خارجي تحریک دی او افغانان خارجیان په هیڅ شکل کې نه خوښي. بل دا چې د هزارګانو په مظاهره کې په خونړو خودکش حملو خیال کیږي چې دولت اسلامیه افغانستان کې د فرقه ایز تاوتریخوالي پیدا کولو کوشش کړی دی. خو افغانستان په دنیا کې اکی یو داسې ملک دی چرته چې د اصل نسل او د مسلکونو په بنیاد چری هم سه اړی غړی نه دی راپورته شوی. نیوز ویک لیکي چې د قالی د ورځې د خودکش حملو ذمہواری دولت اسلامیه قبول کړی ده او کدا پرشتیاو سره دوی کړی وي نو دا د کال 2001 نه راپدېخو افغانستان کې د ټولو نه بدترین خونړی پیښه ده. مضمون زیاتی چې افغانستان کې سر راپورته کوونکي دولت اسلامیه کې زاړه مرور طالبان د وسط ایشیا جهادیان او د تحریک طالبان پاکستان ځینې جنگیالي شامل دي. دا ټول زیاتره د افغانستان په نورختیز ولایت ننګرهار کې راغون شوی دي. بلخوا افغان حکومت لدا یو خبانه په لاس ورغلی ده چې هغه په امریکنی فوج افغانستان کې پاتې کولی شي. خو نیوز ویک لیکي چې داعش چې څومره په شام او عراق کې خپلې خپې مضبوطی کړي دي دومره افغانستان کې ځان نشي مضبوطولی ځکه چې یو خو په افغان ځواکونو په ننګرهار کې د امریکې په امداد سخت فشار راوړلی دی او بلې طالبانو سره هم مخامخ انښتې شروع شوي دي. مضمون زیاتی چې د افغانستان محکمتیا ته اصل خطره طالبانو نه ده خو طالبانو د کابل خودکش حمله غندلې ده او د افغانانو دننه د خانه جنگي شروع کولو یو سازش بللې ده. نیوز ویک د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې دولت اسلامیه کوشش کوي چې افغانستان کې د فرقیز جنگ اور بلکې چرته چې د مختلفو فرقو باوجود د سیمې د نور ملکونو په نسبت فرقیز اړې غړې چرینه دی راپورته شوی. دا ډومبه ځل نه دی چې داعش په افغانستان کې په هزارګانو حمله کوي. د کال 2015 په نومبر کې هم دولت اسلامیه سره تعلق لرونکو افغان جنگیالو د هزاره قبیلې د اوبو کسانو سرونه قلم کړي وو.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو کډر منوریدونکو خبري خبرونه ته دوام ورکو. د امریکا د راتلونکو صدرتي انتخاباتو لپاره د ډیموکراټیک ګوند په ملي غونډه کې د چهارشنبه په شپه وینا کوونکو خپل واضح پیغام ورکړی چې د امریکا د آینده صدر په توګه میرمن هیلری کلینټن تیار ده او د هغې مخالف ډونالد ټرمپ نه دی تیار. دغه ملي غونډه چې په فلادلفیا کې روانه ده تیره شپه ورته صدر براک اوباما هم وینا کړې. نور تفصیل مو هم په دې باب په فلادلفیا کې موجود زموږ همکار ارباب محمود علي څخه پوښتلی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکا صدر باراک اوباما تیر شپه چې کوم د ډیموکرات ملي ګوند غونډې ته وینا کړې وه، نو په هغې کې مهم ټکو ته به زه ستاسو څنګه چې پوښتنه وکړه، هغې کې دوه درې اړخونه باندې خاص خبرې وکړې. یو خو د هیلري کلینټن په حق لاره چې کوم خبرې د ریپبلیکنز لخوا کېږي، دویم د ډونلډ ټرمپ په حق لاره باندې ځینې وینا چې د هغوی تر اوسه پورې څومره خبرې اترې کړې دي مختلف موضوعاتو باندې، په هغې باندې خپل نظر شریک کړو او خپله چې کوم ګامونه پورته کړي دي او څومره هیلري کلینټن پیژني په دې باندې خبرې اترې وکړي. زه به راشم لومبه هغه وایي چې زمونږ په وخت کې چې کله زه صدارت ته ما سره وو، نو هغه په دې وخت کې مونږ فوجان خپل واپس راوستو، اوسامه بن لادن ته مو انصاف ورکړو، مونږ چې د ایران جوهري پروګرام وتړلو، کیوبا ته لاړم، یو نوی باب مو کولاو کو د تعلقاتو، په 200 نه زیات ملکونه مو د کلایمیټ یا د نړیوال تودوخې د مخنیوي لپاره راغلو چې زموږ ځوانانو ته یو ښه مستقبل ملاو شي. بیا د دې نه پس چې د کله ډونلډ ټرمپ ته جواب کولو د ریپبلیکن سټیکم د صدرتی څول لپاره امیدوار دی، نو هغه وایي چې ما ته خو چې کلیولینډ کې چې کوم مونږ کتلې وه تر چرته چې د ریپبلیکن ملي غونډه شوې وه، نو هغه کې خدا څخه ښکارېده چې دی نه خو ریپبلیکن دی، نو په خاص توګه ریپبلیکن ښکارېده او نه کنزرویټیو ښکارېده. دې کې دی وایي چې دی کوم تصویر د امریکې یو پیشکړه وو، هغه تصویر ډېر مایوس کن وو.
The Donald is not really a plans guy. He's not really a facts guy either. He calls himself a business guy, which is true, but I have to say I know plenty of businessmen and women who've achieved remarkable success without leaving a trail of lawsuits and unpaid workers and people feeling like they got
دا د امریکا صدر باراک اوباما چې هغه وایي چې اواز کې شک نشته چې صدر باراک اوباما د ډونلډ ټرمپ چې دی هغه یو کاروباري کس دی، خو خدای دې یو داسې کس چې هغه سره هیڅ منصوبه نشته راتلونکي لپاره. هغه داسې یو کس دی دا بیا کله په تاریخ کې چې کوم هغه پاتې شوی د کاروبار یې کړی دی ژوند دی، په دې کې هغه په خپل کاروبار کې د باندې ډېرې مقدمې شوې دي، هغه د ورکرانو سره یا مزدورانو سره لانجې پاتې شوې دي، او کوم چې ورکران دي یا کار چې د سره کړی دی هغه په دې باندې دته یو چیټ لکه چې د سره دوکه شوې ده، د باندې دا خبرې کوي چې دوی د سره دوکه کړې، نو دا کس څنګه کېدلی شي چې په یو اکدم راپاسي او د سره د وای چې ما سره د ورکرانو ډېر احترام دی. که تاسو د بیا خلکو ته صدر باراک اوباما اولس ته کم چې خلک راغون شوی وو هغه ته مخاطب شو چې د وخت کې په نړۍ کې هیلری کلینټن چې دا هغه نه یوازې د نړۍ مشران یې عزت کوي، بلکې خلک چې کوم ځای کې دا پاتې شوی ده هغه خلک هم د دې احترام کوي. دې چې دی نو د امریکې د استخباراتو د سفارتکارو سره د پوسټ سره نږدې تعلقات پاتې شوي دي، او د په خاص توګه د اوسامه بن لادن ذکر وکړو چې هغه ختم کړی دی، نو دا دغه وخت کې د سره په کورسې ناست و. د هیلری کلینټن په حق باندې دوی لندشان خبره کوله، دغه لندشان غږ چې دی لندشان غږ چې دی د باراک اوباما پرزیدنت باراک اوباما وړاندې کوي، بیا نور تفصیل بیانوم.
With the memory of every American she met who lost loved ones on 9/11, which is why as a senator from New York she fought so hard for funding to help first responders, to help the city rebuild. Why, as Secretary of State, she sat with me in the Situation Room and forcefully argued in favor of the mission that took out bin Laden.
امریکا باندې یو لسم ستمبر باندې کوم حمله شو، نو هغه وخت کې دا لاړه له خلکو سره ښېګڼه کوله، کوم چې په دې یو لسم ستمبر کې کوم خلکو مرستې کولې، نو دوی د هغې لپاره کومې پیسې وظیفه چوبانو هغې زیاتولو کې هیلری کلینټن مرستې کړې وې. منډې والې په دې کنونشن کې داسې کسان هم راغلي وو چې هغوی د دې پخلی کړی وو چې او دا دې راغلې وه. نو صدر باراک اوباما وایي چې کله آیسل په خلاف کې د امریکني ځواکونو دې وخت کې ډونلډ ټرمپ ته د هغې نه مخکې اشاره وکړه چې هغه د امریکا پوزونه داسې بد یادوي چې هغه وایي چې دلته کې مسله دي، نو هغه وایي چې د همدغه د امریکې طاقتور پوځیانو او د امریکې ته ګټه راوړونکي پوځیان د داعش په خلاف ګامونه پورته کوي او هغه رحم پکې نشته.
په لنډو ټکو کې جواب راکړي، نن به هم د ډیموکراتیک ګوند و ملي غونډې ته څوک څوک ویناګانې کوي؟
نن به د امریکې د ډیموکراتس قومي غونډه د سیاسي پټه د کې با هیلری کلینټن چې کوم باقاعده رسمي توګه باندې د ډیموکراتس ګوند لخوا چې کوم دې ته بلنه ورکړل شوې ده چې د سیاسي امیدوارۍ لپاره د دوی بلنه د دوی په نمائنده کې باندې په ځغل کې شامل شي، نو دغه رسمي توګه مني قبلوي دا هي سره به د هغې لور هم چې کوم تر اوسه پورې ویل شوي دي هغه به هم دې ته وینا کوي، سره د نورو ډیلیګیټس یا نور چې کوم د امریکې د مختلف ریاستي مشران دي هغه به هم دې غونډې ته وینا کوي.
ډېره مننه ارباب صاحب د ځان خیال ساتئ. زه به قدرمنو اوریدونکو ته ووایم چې د جمعې په سهار وختي سهار په خیر خپرونه کې به هم دغه چې کوم د ډیموکراتیک ګوند ملي غونډه ده دغه حال به موږ ورته وړاندې کوو. د وایس اف امریکا د ریډیو ته غوږ ایستا قدرمنو اوریدونکو، او سمزو د پاکستان لوري ته چیرې چې د روغتیا نړیواله اداره وایي هر کال 15 لک کسان د ژړ او تور ژړی له لاسه هلته ژوند له لاسه ورکوي، او هم په خیبر پښتونخوا کې د دغه ناروغیانو له امله هر کال 10 000 کسان مري. په دې باب نور تفصیل راکوي د سرشه له پېښور څخه.
28 جولای ټوله نړۍ کې د هپټایټس د ورځې په مناسبت داسې حال کې نمانځل کیږي چې د ډبلیو ایچ او د شمیرو تر مخه هر کال 14 لک خلک د دې رنځ له امله مري، او دغه شان هر کال د انجکشن په ذریعه ټوله نړۍ کې 10 لک تنان په هپټایټس بی او سی اخته کیږي، او د حکومت شمیرو تر مخه پاکستان کې 1.5 کروڑ خلک د هپټایټس بی او سی رنځوران دي، او هر کال دلته 15 لک تنان د دې رنځ له امله ژوند بایلي. خو د خیبر پښتونخوا د هپټایټس د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر کلیم الله ډیوا رادیو ته دلته د راجستر شو مریضانو د شمیرو په حق لوي
موږ راغو په خبر په کوم خاص کې د دې چې وایرل هپټایټس باندې تقریبا کوم راجستر مریضان دي چې د 10 000 پورې دي سره ته ټینګ دي د دې د سی د دوارو صرف د هپټایټس سی مریضان چې دي 1 000 نه پاسې دي او هغه ته موږ ټریټمنټ ورکو، او دا چې د دې کوم دی هغه تقریبا راجستر چې دي 8,500 پورې دي، او مدد چې ټریټمنټ کې کوم په دې هغه 4,000 سمثینګ دا څنګه مدد ٹریٹمنٹ اپ لگے گی. تو ددی پریویلنس سن کے مدد سے بی او دسی پریویلنس عمر زیاد تھی ہر یو لسم یعنی فصلوں کے یہ لسم یو لسم کا چھ دے دا وائرل ہیپاٹائٹس یعنی بی او سی باندے ہفتہ دے دی ٹائم کے
او زیاد وی اصل شمیرے بد دے نڈی زیاد زکوی چ عام خلق یو خود دے رنز پہ حق لا معلومات نہ لری او معائنات نہ کئی، بل د دین د بچ کے دو پہ ہا گو احتیاطی تدابیر ہم عمل نہ کئی د کم پ وجہ چ ہیپاٹائٹس پیدا کی دیشی، او وای کم تن چ پلزان کې داسې نخې او ویني باید د صحت مرکزونو کې ویډیا معاینه وکړي.
زمو په سنټرو کې چې څه تدې ته داسې مدد چې رنگ جړی کې یا مدد چې تبو ورته کې یا نور دې سړې والے محسوس هي یا نن تکوت دی ورته یا مورتر ورته ته ټمپریچر ورته کې دي. دې زمو سنټرو تر ازلې شي زمو په هر هسپتال کې زمو د ایچو سنټر څخه پاهې کې دي تا فری بالکل فری مدد چې یو روپې په لګي یعنی اے ټو زد ټیسټونه یعنی دا اولنی شپ دواله پر د پی سی آر پورې ټیسټونه چې د دیو د سی د دوړو فری کیږي چې په بازار کې په مارکیټ کې 5,000 روپۍ باندې یو ټیسټ کیږي.
او وايي ک خدای مکه سوک د هپټایټس مریض ثابت شي نو دغه مرکزونو کې د درملنه هم ویډیا کیږي. زیاتای د هپټایټس د علاج نه زیات د احتیاج ضرورت ته ځکه چې دا د هپټایټس مریض ویني بل سیاتمن بندته د ورکولو چټلو انجکشنو د زنانو د غوګونو او پوزو سوري کولو په وخت د ناپاک آلاتو استعمالولو د ماشوم د سرکلی او حجامت په وخت د سخا چړې په استعمال او جنسي روابط خوريږي، او که خلکو د کې احتیاط وکړو ځان د هپټایټس د ټولو قسمونو نه بچ ساتل شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پی خبر.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ګلاو کترمن اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان په سینټ کې د سرحدونو او ریاستونو لپاره د قائمه کمیټې غونډې چیرمن یا مشر هلال الرحمن غوښتنه کړې ده له حکومت څخه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي چې کم لګول سوي ټیکسونه دي هغه دې بیرته واخیستل سي، او زیاتوي چې دغه سیمه له ترګرۍ او غریبۍ څخه ډیره زیاته اغیزمنه سوې ده، او خلک نسي کولای چې د ټیکسونو له اضافي بار لاندې راولي. نور تفصیل ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان سینټ سپران سټینډینګ کمیټې سپارښتنه کړي چې قبایلي سیمو ته وړونکو سیزونو باندې د پولیټیکل انتظامی لخوا اخیستل کېدونکو ټیکس ختم کړي شي. قبایلي علاقو ته د تجارت په غرض او شخصي استعمال لپاره وړونکو سیزونو باندې د پولیټیکل انتظامی لخوا ټیکس اخیستل کېږي. د سپران سټینډینګ کمیټې چیرمن هلال الرحمن وای قبایلي ولست راهګرۍ او غربت ځپلې او نور د دغه ټیکسونو بوج نشي زغملې.
دا سفارشات خو به اوس منیسټری ته ځي او منیسټری نه پس هغه بیا سینټ او پاکستان ته پیش کیږي په فلور باندې. نو په فلور باندې په هغه باندې به بیا بحث کیږي چې یاره واقعي موږ ته پکار دي چې دا ختم کړو یا نه. چونکې زموږ یو مین دغه سیدي باندې دی چې فاټا چې کوم خلک دي هغه 70% بلو پاورټي لاین دي. نو سدي دغه خو زه امید لرم چې سینټ او پاکستان موږ ته په دې کې فیور کوي قبایلي سیمې ته.
د قبایلی سیمو کاروباریان وای چې کله دوی د بندوبستی لاقونه د ایجنسی حدود ته داخليږي نو دوی نه اضافي ټیکس هم اخیستل کیږي چې ورسره د استعمال سیزونو نرخ سیوا شي. او د باجول چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه وای نور هواد کې یو ځل نه بل ځل ته تجارتي او شخصي ضرورت لپاره وړونکو سیزونو باندې ټیکس نشته خو د بده مرغه قبایلی لاقو کې دغه نظام موجود دی. پولیټیکل انتظامی چارواکی وای دغه ټیکسونو باندې د قبایلی سیمې ټول نظام چلی ځکه چې د پاټا سیکریټ نه ورته د اخراجاتو لپاره ډیره کمې پیسې ترلاسه کیږي. خو سینیټر صالح شاوی چې دوی د ټیکس ختمېدو په صورت پولیټیکل انتظامی ته د اضافي پیسو ورکولو سپارښتنه کړي. سینیټر صالح شاه زیاتوي چې دغه ټیکس پیسې اکثر له د قبایلی سیمې ولس په خیر هیګړه نه مصرف کیږي بلکې د پولیټیکل انتظامی چارواکو د بډې رشوتونو ښکار شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو رادیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا دیو رادیو ده.
هم یو بحث ولوري تاسو په امر غرزو چې په پاکستان کې د مدني ټولنې سازمانونه، د حقوقو سازمانونه او هم د وکیلانو سازمانونه هر وخت وای چې په کم عمر کې د ماشومانو ودونه نکیږي او غوښتنه کوي چې د لپاره باید دی یو داسې قانون منزور کړل سي چې د ودونو لږته لږه عمر چې دی هغه 18 کاله پکې وټاکل سي. په دې باب زموږ خبریالی سادیا قاسم شاه په سیمه کې د مدني ټولنې د سازمانونو له فعالینو سره خبرې کړې دي. اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
اجازه خان زما نوم دی او زه کار کوم چایلډ پروټیکشن ویلفیئر کمیشن کې د ډیپټی چیف. موږ د کی پی چایلډ پروټیکشن ویلفیئر ایکټ پر رڼا کې کی پی چایلډ پروټیکشن ویلفیئر کمیشن د قانون یو ډرافټ بل تیار کړی. په یې کې مین دا دی چې د ایج حوالې سره زموږ دا پروپوزل دی چې ایج چې کوم دی دا 18 سال شي. الگ د جنې دوړ 18 سال سي ځکه چې موسر کم ډیټا راځي موسر کم کیسز راځي نو پاره کې اکثر میجورټي ټایم نېشنل لا هم نه فالو کیږي او اکثر جنې کې چې کم دینو راغي ایج ډېر کمی الکانو عمر هم کمی او نکاح رجسٹر چې کم نه غلي کی او پدې کې دویم پوینټ دی چې نکاح رجسٹر موږ اوبلیګیټ کو منډیټری کو چې هغه چې کم دینو کاغه نه داسې غلطی کیږي هم پنش کیږي. میکسیمم 3 years پدې کې سزا ده او موږ 45,000 روپے پدې کې فائن. ٹھیک شي. او دې سره موږ پروہیبیٹری انجیکشن کلاس هم ورکړې چې یاره مطلب کا عدالت ته دې پته ولګي عدالت چې کوم دین هغه دا ودرول شي. پولیس اریسٹ هم موږ پدې کراوسته چې پولیس اختیار ملوي او ناقابل ضمانت او ناقابل روغ دی. چه مطلب روغم پک نشی
خورشید بانو د حوالور اورګنایزیشن نم وو می ډایرکټ باندې کار کوم ناجی ته بالکل زه خو بالکل اگینست هم او دې باندې مونږ یو کمپین هم چلونې دي چې کم عمر وادو د دواړو لپاره د جنې لپاره او د الک لپاره خنه دي یو خو د هیلت پوینټ په نظر کو صحت پر مسله په تاسو ګور بیو ایجوکیشن کم عمر کې د ماشوم لا د لوبو او د تعلیم ضرورت وی هغه عمر کې تاسو وادو کوین دا غي سره ډیر زیات دي دا او بیا دین پس واڑا ماشوم الگ دی پروسیس کے بالکل فٹ نہ کی گی زکا چے دا ڈیر خٹ ذمہ داری دا او تا کم عمر ماشوم سنگ دا ذمہ داری پورا کولشی
قانون دا مسئلہ ددی مخنیوی کولشی دا ودونه درولشی کنا دا خلق به خپل ودری
نا مخکی تو خلق کولا دا اویرنس ڈیر ضروری دا جے دا بالکل دا خلق کولا ہم دا پیرنٹ رم ضروری دا چاغه اویر کوي دا کمیونٹی خلق کولا اویر کوي او دا قانون زکا ضروری دا چې دا خلق دین یری کی قانون وی نو دا خلق ټول کمیونٹی دا اویر کیږي چې دا سې کو نو دا غلط امپریشن وی او دې کې سزا ملاوي کی
زمانو سبیح دا اور ز رہنما ایف پی پی سا پروینس اس کوارڈینیٹر
د کم عمر د ودونه شي سو اتل اسکال عمر تک کم عمر وای سو د سپار اسکال تک کم عمر وای کدا دواړه عمرونه دي تاسو سو ګوري چې دا مسله زمګه پټولنه کېشته دا بس څنګه دي بمخنیوي څنګه کی
چې کومې جنکه ودی ګیرا 18 سال نه کمی دي نه غوته د مور جوړی دنه کې چې کوم تکلیف وي یا د اغو بچی ډیت کیږي یا غی خپل ډیت کیږي یا انیمیا کمی راځي یا دینه علاوه ابورشن وغیرہ کیږي نو د به ودی مونږ غواړو چې دا اویرنس تکری شي نه صرف مونږ غواړو چې دا پوهه راشي نه صرف کمیونٹی بیس باندې بلکې هغه چې پالیسی میکر دی یا د کوم ڈرافٹ دا فائنل ٹچ ورکي
نو ما یاسمین ضیا مروت ته زما لکه مروت نه تعلق ته عوامي نیشنل پارٹی سابقہ ایم پی او پروفیشنل رہنما ستاسو څنګه کوئی ارلی میرج کوشچن وکا زما په خیال کې مخنیوای هو اوس پکار دی سند په دې کې ډیر پروټیکشن بل پاس کړی دی او چرته هم چې د ښه شانتي کم عمری ودو نه دی پکار دی چې موږ سوسایټي اول لګ اویرنس پیدا کو معاشرې کې زم اویرنس سره سره بیا دې چې چرته چرته قوانین دي یو قوانین سخت پکار دي داسې قانون نه چې پاغې کې سکم وي دا پته نه لګي چې آیا اوس دې ته مختزوا کې سلاس چوي شم روپا کوي شم کن شم بیا ډیر زی قوانین موجود وي لکه څنګه تاسو ته مې چارټ پروټیکشن نو کچیر ته هم د کم ایج واده کېږي پکار دي چې سو خو په سوسایټي کې आवाज اوچت کړي
سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي
ډیری نورې خزي او جنکي هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
صف امریکا جو ریډیو دا ګلاو خبر منور دونکو تاسو خبري خبرونه واوریدل په یو څو شیبو کې بیا تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوو او لاغه ورسته به تاسو وکولای شئ چې خبرونه د میرمنو ژغ واوري قربان ده زموږ همکارا موګما جلوان او کولای شئ هم په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخی د ټلیفون شمیرې دي 00 202 205 004 او 03 بل شمیره ده 0800 999 00 د میرمنو ژغ له خبرونې وروسته به تاسو د جیبه ریډیو خبري خبرونه په ریډیو باندې اوري او هم به په خپلو ټلویزیونونو باندې د ډش انټرنا له لارې کتلی شئ قدر من اوریدونکو د دې تر څنګ زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/voa کچیری یو خبرونه تاسو نوی اوریدلی نو تریوی اونۍ پورې زموږ په وقانه باندې ټول خبرونه ستاسو د اوریدو د لوستلو او لیدو لپاره موجود وي. په دې خبرونه باندې تاسو خپل اظهار هم کولی سئ، کمنټس ور کولی سئ په ویب پاڼې باندې. کوم خبرونه که ستاسو خوښه وي تاسو لیکلی سئ او هم وړاندیزونه ورکولی سئ. او قدرمنو اوریدونکو د فیسبوک او ټویټر له لارې هم موږ سره لسی په twitter.com/voadiva په facebook.com/voadiva له ډیوا ریډیو سره اوسئ.